アンサテラジオ。
د ازادي رادیو ډیر قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. نن د چهارشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 28مه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر له 8مې سره برابر ده. نوریاس نوریه مودا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و ابو ریچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ویلی په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 200 د خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د 3 بندیانو خوشي کېدل به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو سرمنشي وایي افغانستان لا هم د ناتو پوځي تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. نږدې 2/3 برخه افغان ماشومان په افغانستان کې د روانې جګړې له امله متاثر شوي. د خبره په بریتانیا کې میشتې سیف د چلډرن مرستندوی مسې کړې ده. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي چې 3 د اوکراین د دفاع وزارت د څوکۍ پیشنهاد ورته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان له هم د ناتو لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ناتو په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د بیا ټوکېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی.
Our mission in Afghanistan, which is
da Afghanistan mamuriyat chila ham zumur trotolo prakh pauzi amaliyat gadal ki ji la dawam lari che de terrorism porandi par mubarza mutamarkez dai so dot tarla si cha Afghanistan bia de terroristano pakhwandi zara na badli ji de NATO pa narewal tadun ki tol mutahidan aw sharikan de daish dali matawulta jmandi.
د ناتو عمومي منشي دا څرګندونې په بروکسل کې د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې کړې دي. تمه کیږي چې د دغو چارواکو په نننۍ غونډه کې د ناتو تړون غړو هیوادونو د اجنډا په نهایي کولو او د کتنو پر پروګرام بحث وشي. د دسمبر میاشتې په 3 او 4 به د ناتو په هغه سرمشریزه کې چې په لندن کې جوړیږي د بحثونو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شاملوي. د کونړ ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په نوم وسلوال کوم جدي ګواښ نشي پېښولی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د څنګلوري ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وویل چې په دې ولایت کې داعش ډله بشپړ ډول له منځه تللې ده. خو په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریا پرون وویل چې د داعش ډلې وسلوالو د کونړ په ځینو ولسوالیو کې امنیتي خطر متوجه کړی دی. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال دومره جدي ګواښ نه دی.
جدی واخ په دینه غلو چې یو خدای دې چې ډیر لري ساحو کې دي په ځنګلونو کې دي چې کله موږ عملیات تنظیم کړی دي د دې مقابل کې موږ اقدام کړی دی. دوی ته متلفات اړولې دي، دوی تښتېدلې دي، ژمی ده، هوا هم یخه ده. صرف دوی په تنځای نه ګوري چې صرف ژوندي پاتې شي او پیشرفت کوو. د واخ د پېښېدو وړ نه دي.
د کونړ لمرستیال والی سره په دې اړه وروسته په خبرونه کې مرکه اوریدای شي. د ننګرهار والی تېر اکشن بازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې تر شپې 600 زیات غړي دولت تسلیم شوي دي. نږدې 2/3 برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړي. دا خبره په بریتانیا کې میشت سیف د چلډرن مرستندوی مسې کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبر کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغېزو مختلفو بڼو یادونه کړې او ویلي دي چې د کورنۍ د غړي په له لاسه ورکولو، د جګړې یا د حملو په لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له امله ماشومان متاثر شوي. په دغه راپور کې په 4 ولایتونو کې له 200 لویانو او ماشومانو سره مرکې شوي او ویل شوي چې د کوچنیانو ډېره برخه یې ژور افغان سره مخامخ دی او لازمي روغتیایي خدمتونه هم ورته نه رسیږي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې څلور ورځنۍ تمریناتي مسابقه کوي. د هند په لکنو کې دغه مسابقه د افغانستان په وخت سهار 8 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان او د ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ څلور ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه تمریناتي لوبه ده او سره څنګ کې له دې وروسته د افغانستان په کوربتوب سره د افغانستان او د ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په ویشتم د نومبر یوازنۍ ټیسټ لوبه پیلېږي او د ډسمبر تر لومړۍ نېټې به دوام وکړي.
د هندوستان په لکنو کې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ 350 اوره 3 شل اوره مسابقې هم شوې دي. د قطر د فوټبال د ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي نړیوال او د اسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې لپاره د مسابقو په لړ کې وشوه. مسابقه تېره شپه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي استډیوم کې وشوه. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي چې درې وری د اوکراین د دفاع وزارت د څوکۍ پیشنهاد ورته شوی دی. ډګرمن الکساندر وینمن د استازو جرګې ته چې ډیموکراټان پکې اکثریت دا خبره وکړه. دا استماعي غونډه د ولسمشر ټرمپ د استضا په تړاو رابلل شوې وه. د وینمن دغه څرګندونې چې د شاهدۍ ورکولو په مهال کړي جمهوري غوښتونکو هڅه وکړه چې هغه له پامه وغورځوي. الکساندر وینمن چې په اوکراین کې زیږېدلی استماعي غونډې ته وویل کله چې د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره له امریکایي هیات سره کیف ته تللی و، د اوکراین د ملي امنیت ادارې مشر ورته د دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز وکړ.
ما غوښتنه وشوه چې پر دې غور وکړم چې آیا غواړم د اوکراین د دفاع وزیر سم، خو ما ونه منله. دا ډېره خندونکې ده که د امریکا د پوځ یو ټیټ رتبه جنرال ته د داسې مهمې څوکۍ پیشنهاد کیږي.
الکساندر وینمن د ولسمشر ټرمپ د استضا کولو د هڅو په استماعي غونډه کې کلیدي شاهد ګڼل کیږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکې میاشتې په غونډه کې یو معقول جوړ جاړی ومني. په پام کې ده د اوکراین په ختیځ کې د 5 کلنۍ خونړۍ شخړې په اړه د نورماندي د پروسې د مذاکرو په مهال خبرې وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادم پرستایکو پرون په کیف کې په یوه خبري کانفرانس کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم پکې حاضر و خبرلانته وویل
موږ د نورماندي غونډې ته پرانیستو نظریاتو او پرانیستي ذهن سره ورځو. تیار یو چې یو معقول جوړجاړی ومنو او خپل هیواد ته داسې پرمختګ راولو چې اوکراینیان یې له اوږدې مودې راهیسې تمه لري.
په پام کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره راتلونکې میاشت سره وګوري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنګټن کې د افغانستان سفیر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د 3 بندیانو خوشي کېدل به په دې هېواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
زه فکر کوم چې د بندیانو تبادله په ټوله کې کولی شي چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت کې نرمښت راولي.
افغان ولسمشر پرون ویل ننګرهار کې داعش ډله بشپړه ماته شوې. آیا څنګلوري ولایت کونړ ته دې ډلې خطر نه دی متوجه کړی؟
زه دا منم چې څه خلک به داعشیان به په مختلفو فرعي لارو باندې ننګرهار نه راتښتېدلی اوسي کونړ ته او په کونړ په جګو نقطو کې لکه چلسو، دیوازلو، باډیل، بټاپور دې منطقو کې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پایله له 10 ډیر کسان وژل شوي. دغه اعتراضونه لا هم دوام لري. او د ژوند رنګونو کې به په غزنی کې د ولور د دود په اړه د دې ولایت له یوه اوسیدونکو واورئ. ازادي رادیو اوری د خبرونه پاته برخه به هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر وحید بندیانو تبادله کولی شي د سولې په خبرو کې اعتماد رامنځته کړي. رویا رحماني دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او سپینې ماڼۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. مایک پومپیو د طالبانو له درې بندیانو سره د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموټي ویکس تبادله د افغانستان په جګړه کې هیله بښونکې نښې بللې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د دوی درې خوشي شوي غړي قطر ته رسیدلی دي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د بندیانو تبادله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په اعتماد جوړونه کې مرسته کوي. میرمن رویا ساده تیره شپه له واشنگتن ډی سي ازادي راډیو ته وویل د سولې په پروسو کې اعتماد مهم رول لري. د بندیانو د تبادلې مسله معمولا له داسې مفاهیم وي او داسې موضوع ده چې په اعتماد جوړونې کې مرسته کوي. د سولې پروسه اعتماد ته اړتیا لري. اعتماد هغه وخت جوړیږي چې دواړه لوري په خبرو کې ثبات ولري او د یو بل تعهد ومني. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د 35 کلن امریکایي کیوین کینګ او 50 کلن استرالیایي ویکس خوشی کېدل مهم پرمختګ وباله. مایک پومپیو تیره شپه په یوه اعلامیه کې زیاته کړې دا چې طالبانو څرګنده کړې چې دغه دوه استادان د ښه نیت له مخې خوشی کوي امریکایي هرکلی کوي. شغلی پومپیو د طالبانو لخوا د لسو افغان سرتیرو د خوشی کېدو او د افغانستان د حکومت لخوا د دریو طالب بندیانو د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي دغو کسانو خوشی کېدل هیله بښونکې نشي دي چې بالاخره به ډیر ژر د افغانستان 40 کلنه جګړه د سیاسي توافق له لارې پای ومومي. سپینې ماڼۍ هم پرون په ویلامی کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټری میرمن سټیفانی ګریشم په ویلامیه کې د افغانستان د حکومت د اقداماتو مننه کړې چې د شراکت په رڼا کې د دوغو دوو برمته سویو استادانو خوشی کېدو ته زمینه برابره کړه. د طالبانو یوې سرچینې اسوشیټ پریس خبری اجنس ته ویلي چې دغه برمته سوي استادان پرون د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی سوي دي. کینګ او ویکس د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې په کابل کې تښتول سوي وو. ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر 28مه د دغو دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درویو غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. دغه تبادله څو ورځې وځنډېده تر هغو چې پرون دواړو لوریو د هغې د بشپړېدو خبره تایید کړ. حقانی شبکه د طالبانو د ډلې هغه افراطي څنګه ده چې په افغانستان کې په ډیرو خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی درې غړي انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید تر خوشی کېدو وروسته قطر ته رسیدلی دي. د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد دغې تبادلې ته په پام سره په یوه اعلامیه کې ویلي دا ټولې کړنې د ښه نیت او اعتماد جوړونې لپاره ښه پرمختګ دی چې د سولې له بهیر سره مرسته کولی سي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې باور دی چې د بندیانو تبادله کولی سي بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
زه فکر کوم چې د بندیانو تبادله په ټوله کې کولی شي چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت کې نرمښت راولي او هغه د غچ اخیستنې کوم فکر چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت باندې حاکم دی هغه تر یو حده نرم کی. د باور جوړونې فضا به تر یو حده پورې رامنځته شي او کېدای شي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره خلاصه کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د طالبانو درې مهم غړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکرو د پیل په نیت په مشروط ډول خوشی کوي. د سولې هغه مذاکرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ روانې وي په سپتمبر میاشت کې لغوه شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون پکې 12 کسان ووژل شول.
و امریکا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو د درې بندیانو خوشی کېدل به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ویلي چې د دې ترڅنګ چې په تیرو څو ورځو کې په کابل کې د ناامنۍ پیښې کمې شوي دغه ورستای پرمختګ هم د بین الافغانی خبرو بدل توپ ته هیل زیاتوی او د امریکا متحده ایالات چمتو دی چې لدی بهیر سره مرسته وکړي. خو په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره کې د سولې د هڅو په برخه کې نوې هیلې راټوکیږي. په افغانستان کې یوه بله ډله داعش ډله هم یو ګواښ ګڼل کیږي. که څه هم افغان ولسمشر اشرف غني پرون په ننګرهار کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وویل چې په ننګرهار کې داعش ډله په بشپړ ډول ماته شوي، خو د ننګرهار څنګلوري ولایت کونل ته د دې ډلې د خطر په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. په ولې جرګه کې د څنګلوري ولایت کونل د خلکو استازي نعمت الله کریا پرون وویل داعش ډلې وسلوالو د کونل په ځینو ولسوالیو کې امنیتي خطر را متوجه کړی دی. سالم محمد صالح د کونل د والي له مرستیال ګل محمد بیدار سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کونل کې د داعش ډلې د وسلوالو تحرکات څومره جدي دي.
تقریبا د شپږو میاشتو نه په دې خوا علاوه له دې نه چې محلي عملیات د داعش او طالب په مقابل کې ولایتي اداره اجرا کوي او لاسته راوړنې هم لري. د طالب او داعش ترمنځ هم جګړې روانې دي او دا جګړې اوس هم دوام پیدا کوي او د داعش نه ډېرې منطقې نیولې هم دي او حتی د دوی هغه عمومي مرکز چې چلس ورته وایي په دغه ځای کې هم داعش ته ډېر تلفات ور اړولي وو او حتی پروګرام داسې و چې دوی د موږ په طرف باندې راشي او تسلیم شي. بیا هم دوی مقاومت وکړ، جګړې د دوی لا دوام لري. دې کې شک نشته. زه دا منم چې څه خلک به داعشیان به په مختلفو فرعي لارو باندې ننګرهار نه راتښتېدلی وشي کونړ ته او په کونړ په جګو نقطو کې لکه چلسو، دیوازلو، باډیل، وټاپور دې منطقو کې داسې ځنګلي منطقې دي ډېرې لرې دي له حکومتي رید نه. خو دوی د دې وړ نه دي چې حکومت ته ګواښ پېښ کړي. دوی لې جنم د فرار په حالت کې.
بلې، خو په تېرو څو میاشتو کې بیدار صاحب څو وارې د دوی سختې جګړې هم هلته وې، هم له وسلوالو طالبانو سره دوی جګړې کړې وې او هم له افغان ځواکونو سره چې تلفات هم درلودل. نو څنګه دوی تاسې یو جدي خطر نه ګڼي؟
نو په دې نه ګڼو چې په هغه تیرو جګړو کې هم موږ لاسته راوړنې درلودلې. که تاسو اورېدلې وي، دوه میاشتې مخکې د داعش او طالب یوه ډله چې دوه څلوېښت نفره پکې داعش وو، یو سل لس نفره طالبان وو، مسلح له ثقیله او وقفشو وسلو سره افغان حکومت ته تسلیم شول او دا بهیر اوس هم دوی موږ سره تماس نه لري او کېدای شي په راتلونکي کې یو ښه مراسم په درلودلو سره زیات تعداد دوی موږ ته بیا تسلیم شي. نو موږ جدي ګواښ په دې نه ګڼو چې یو خدا ده چې دوی ډېر لرې ساحو کې دي، په ځنګلونو کې دي. چې کله مو موږ عملیات تنظیم کړي دي، د دوی په مقابل کې موږ اقدام کړی دی، دوی ته مو تلفات اړولي دي، دوی تښتېدلي دي او اوس خو د طالب او داعش ترمنځ هم دا جنجال موجود دی. ژمی ده، هوا هم یخه ده، صرف دوی پټنځایونه ګوري چې صرف ژوندي پاتې شي او د پیشرفت او د ګواښ د پېښېدو وړ نه دي.
بلې، څو څوارې شکایتونه سوي دي چې دغه کسان چې ځان د داعش ډلې غړي بولي تر حملو او تحرکاتو وروسته له کرښې څخه بلې غاړې ته اوړي چې بیا افغان ځواکونه نسي کولی چې د دوی په وړاندې اقدامات وکړي، دغه مسله څومره تاسو ته یو جدي خطر بریشي؟
دې کې شک نشته چې د پاکستان سره موږ 1200 کیلومتره سرحد لرو او دا سرحدونه بعضې ځایونو کې سیمې خاردار شته دی، بعضې منطقو نه تر اوسه پورې سیمې خاردار هم نه لري. علاوه له داعش نه نورې تروریستي ډلې لکه جیش محمد او دا نور هم کله اوړي راوړي په هماغه منطقو کې موږ کله موږ عملیات کړي دي په ځنګلونو کې دوی له موږ نه ورک شي. څه وخت لپاره بلا خراتمن دا په دې مطمئن یم چې دوی اخوا ته وړي، اخوا ته بیا مسله کېږي، مجهز کېږي او بیا چې کله زموږ ځواکونه ترې نه دي خورا شي نو زمینه دې هغه ورته مساعد کېږي، بېرته دي خورا وړي. خو دوی د افغان حکومت لپاره فعلا ګواښ نه شي کېدلی، ځکه چې زموږ اوس 15 ولسوالیو ټولو ته لارې خلاصې دي، مکاتب مو فعال دي، کلینیکونه مو فعال دي. د افغانستان سطح شاید اول یا دویم درجه ولایت کې ښه امنیت لري.
د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدارو چې وای داعش ډلې دومره جدي خطر د کونړ ولایت نه دی متوجه کړی او افغان امنیتي ځواکونه به د دغې ډلې په وړاندې په کونړ کې ځپونکي عملیات پرمخ یوسي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور اداره چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پر ژبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پر سپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو له آزادی رادیو.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار لوو بجوده ما خام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 تپه صافه او ازي اوریدل شي په افغانستان کې سهار وو بجو او شل د قیدی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپونو ته کتنه کوي ملالی بشیر دی یو شمیر لویدیز ورسپونو پانی اړولی او مهم ټکی راوړی.
په افغانستان کې د امریکای په هنتون د دوو استادانو په بدل کې د طالب زندانیانو درخوشي کې دوه موضوع د یو شمیر رسنیو پامور اړولې دي. د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس د رخصت کېدو خبر د سې شنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغه خبر سو چې قطر ته د انس حقانی، حاجی مالی خان او حافظ رشید عمری د رسیدو راپور ورکړل سو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکلي حقانی، مالی خان او عمری د طالبانو له تر ټولو بیرونکې څانګې حقانی شبکې سره اړوند دي، هغه شبکه چې امریکا او ملګرو ملتونو تروریستي ډله اعلان کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا درې کسان د قطر د حکومت په یوه الوتکه کې دوحه ښار ته انتقال شول. طالبان په دوحه کې سیاسي دفتر لري. آیا د زندانیانو او برمته نیول سویو مبادله کولای سي د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې د سولې خبرو په بیرته پیلېدو کې مرسته وکړي؟ د برتانیا په یوه پوهنتون کې استاد او څېړونکی او د نړیوال امنیت د مسایلو کارپوه عارف سهر د دې سوال په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دا تحول د سولې له بهیر سره هیڅ مرسته نه کوي. د د پوینا طالبانو نه یوازې د افغان حکومت پر وړاندې هیڅ نرمښت نه دی ښکاره کړی، بلکې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. خبریال او افغان سیاسي کارپوه سمی یوسفزی بیا ازادي راډیو ته وایي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه چې د دوو برانتسیو بهرنیانو په بدل کې درې طالب زندانیان راخوشي کړي د سولې د مذاکراتو لپاره د اعتماد د فضا رامنځته کولو پر لور یو ګام دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د طالب زندانیانو او بهرنیو برمته نیول سوي استادانو د مبادلې موضوع ته پام کړی دی. په دې مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي وروسته له هغه چې د 2014 کال په اګست میاشت کې دوه بهرني استادان وتښتول سول، د امریکا ځانګړو ځواکونو یې د راخوشي کولو هڅه وکړه خو بریالي نه سول، او دوهم ځل یې د هغوی د ژغورلو عملیات په اپریل میاشت کې وکړل خو هغه هم بې نتیجې پاتې سول. مقاله لیکي اوس ولسمشر غني د درو طالبانو په راخوشي کولو سره خپل تر ټولو قوي شرط وهلی، خو ډاډه نه چې آیا دا شرط به د طالبانو د مذاکراتو میز ته پراوستلو سره وګټي کنه. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې ولسمشر غنی له مخکې لا د یو شمیر افغانانو له تورونو سره مخامخ و چې د امریکا تر فشار لاندې د دوو بهرني اتباعو د راخوشي کولو موضوع تر نورو موضوعاتو مخکې کړه. خو مقاله لیکي چې د راخوشي کېدونکو په لیست کې د لسو افغان سرتیرو د نومونو شاملولو خبره شایي دا انتقادونه راکم کړي. نیویارک ټایمز لیکلي دا معامله په داسې مهمه سیاسي شیبه کې وسوه چې ښاغلی غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو له لانجې سره لاس او ګریوان دی، د انتخاباتو نتایج ځنډېدلې او د درغلیو ادعاوې ډېرې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په ایران کې د وروستو اعتراضونو له پایله یو سلو شپږ کسان وژل شوي. دغې ادارې ویلي کره راپورونه ورسېدلي چې ښې اعتراض کوونکي د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په ایران کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم محمد صالح اوري.
د جمعې راهیسې د ایران په څبان دیشلو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. په زرګونو کسان د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي چې د امنیتي ځواکونو له جدي عکس العمل سره مخامخ سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون سیشن به په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ته د وررسېدلو کره راپورونو له مخې په یوویشتو شهرونو کې د اعتراضونو پر مهال یو سلو شپږ کسان وژل سوي دي. دغه ادارې اندېښنه ښولې چې د مرګ ژوبل شمیر شایي تر دې لا زیات وي، ځکه چې د دې ادارې په حواله په ځینو راپورونو کې د 200 کسانو د وژل کېدو خبره سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د شاهدانو د څرګندونو او هغو ویډیوګانو پر اساس چې دوی ارزولي د ایران امنیتي ځواکونه د دنګو ودانیو له بامونو د خلکو پر ډلو ډزې کوي. پرون تر دې اعلامي مخکې ملګرو ملتونو له تهران څخه وغوښتل چې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ځواک له کارولو ډډه وکړي او د انټرنیټ پرچاوي ختم کړي.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ویان روپرت کولویل په جنیوا کې وویل د ځواک کارول د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف کار دی.
موږ د نړیوالو معیارونو سرغړونو، په ایران کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د فشار کارونې او پر هغوی ډزو ته سخت اندېښمن یو. هغه اعتراضونه چې د جمعې په ورځ پیل شوي او لا هم روان دي، موږ ډېر اندېښمن یو چې له وسلو او مهماتو استفاده په دغه هېواد کې د مرګ ژوبلې سبب سوې ده. خو د ایران چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی او وایي چې په دغه شمېر کې اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه شامل دي. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې د اعتراضونو له پایله تر 600 زیات کسان نیول سوي دي. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون سه شنبه وویل چې د اعتراضونو د پراخېدو مخه به ونیول سي. دوی اشرار او د هغو کسانو له ډلې دي چې قانون به یې په وړاندې قاطع چلند کوي. ایرانی چارواکو د اعتراض کوونکو د ځپلو ترڅنګ انټرنیټي او مخابراتي خدمات محدود کړي او په څو شهرونو کې دغه خدمات پرچاو سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د حکومت دغه اقدام د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د اطلاع رسونې د مخنیوي هڅه ګڼلې ده. ایران که څه هم د نړۍ په سطحه د اومه تیلو څلورمه لویه زیرمه لري او د حکومت د سبسایډي له کبله د تیلو بیې پکې تر ټولو ټیټې دي، خو اعتراضونه هغه وخت پیل شول چې حکومت تیره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي افغانستان لا هم د ناتو تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې. ستولتنبرګ وویل ناتو په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د بیا ټوکېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی. د کونړ ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په نوم وسلوال کوم جدي ګواښ نشي پېښولی. دا خبره د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدار تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړي. دا خبره په بریتانیا کې میشت سیف د چلډرن مرستندوی ماسې په یو نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ده. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن چهارشنبه په خپلو کې څلور ورځنۍ تمریناتي مسابقه کوي. دا مسابقه د هند په لکنو ښار کې د افغانستان په وخت د سهار 8 بجې پیلېږي. د قطر د فوټبال ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص ډګرمن الکساندر وینمن وایي چې درې واري د اوکراین د دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز ورته شوی. هغه دا خبرې پرون د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي په یوه استماع غونډه کې چې د ولسمشر ټرمپ د استضاح کولو په تړاو جوړه شوې وه کړې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکې میاشتې په غونډه کې یو معقول جوړجاړی ومني.
دا ژوند رنگونه.
منم رمضان د غزنی ولایت د ناوی دی ولسوالی.
تاسو ولایت کې غزنی کې د ولور مسله څنګه ده؟
د ملک د غزنی په ولایت کې د ولور مسله تقریبا د سلورو لکو نیول یا حتی په 15 لکه لا هلته ولور رواج ده. پیلن هم
بیا د ځوانان سره هم برابري ده. پیسې
مزدوري کسب و کار په وسیله برابروي. بیا د خپل دوست ورکوي. بیا خپل واده کوي.
څومره ورته سخت دی؟
ډیره سخت وي. یو ورځ نه کیږي، په یو میاشت نه کیږي، په کلو کلو باندې ولاړ شي په نورو ملکو کې ګټي، بیا راوړي دغه ولور شي ادا کو، بیا واده کوي، بیا خپل مراسم دی واده شي، هغه هم مصارف لري. دا هم له الف تر یا پورې د خپل سیستم لري. بیا ته موږ پوښ ورته وایو چې اوس پر نامه سو د انجلۍ بیا کور بیا د پوشاک کوي. هغه د پوشاک په ورځ باندې بیا ورځي، بیا د مناسبات وي په سمو کې به 15 کور وي چې هغه به یو څه سرمایدار وي، توان یې لري د نور غریبانو سره تکلیف کې واخلي.
کوم زړه ته ولې تاسو په سیمه کې دغه دور د ستر دومره زیات دروند ده؟
دا له وخته چې دغه سي رواج پات شوی ده. نه پخوا خلکو چې خلسي هغه سپینګیری دي موږ مشیران دي موږ تر دغه اوس اثر مخته.
تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
د شریعت په حساب باندې خو جواز نه لري. اوس مخته شوی ده، هغه شرعي مسایل ټول شاته پاتې شوي دي. نو دغه تکالیف چې ورځ په ورځ ډیریږي کمیږي نه، نو تاوان تمامیږي.
مننه ډیره زیاته.
تاسو هم مننه.
داود جون رنگونه په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیدلی و. خو لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په واشنګټن کې د افغانستان سفیر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د درې بندیانو خوشي کېدل به په دې هېواد کې د جګړې له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. ډېرو اورېدونکو هم د اس ام اس له لارې په دې اړه پیغامونه راستولي. جعفري لیکلي، دغه تبادله به له دغه تبادلې خوشحاله ځکه یو چې هغه به د سولې په ګټه وي. او عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي دي، انا ساقانی او د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشي کېدل به د سولې لپاره یو لوی